پایلم له خبرونه کوو. سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو تالندې او برېښنا اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 څخه تر 1.5 ملي مترو پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه دوړې او خاورې بووي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه 4 ورځنی کمپاین چې له نن ورځې څخه پیل شوی له 15 کلونو کم عمره نږدې 2.4 میلیونه ماشومان به پکې واکسین شي. په ورته وخت کې د شنبې په ورځ له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ هم په خپله اکسپانه له کورنیو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوې پیښې ثبت شوې دي. دا حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت نن وویل چې د اکتوبر لومې په دغه قلمرو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شوو شمېر 9290 او د ټپیانو شمېر 9202 ته رسېدلی. د غزي روغتیا وزارت نن په یوه اعلامیه کې د مرګ ژوبلې تازه شمېر اعلان کړ، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېر تایید یا رد نه کړ. دا ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان یو لانجمن شخص د خپل هیواد د اټومي انرژي د سازمان د مشر په توګه وټاکه. وشپېته کلن محمد اسلامي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړي، 14 کاله مخکې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی و. دولتي ټلویزیون رپورټ ورکړی چې اسلامي به د ایران د ملکي اټومي پروګرام د مشر او په عین حال کې د ایران د ولسمشر د مرستیال په توګه خپل دنده پر مخ بیایي. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. له تیرو څباندې څلور لسیزو څخه بهر ته په تیره بیا دو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوې او لا هم دوام لري. د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له پرزیدو او د جمهوری حکومت له واک ته رسیدو وروسته په دو لسیزو کې په لومړي وار بهر ته د افغانانو د مهاجرتونو بهیر تم شو او میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شول. خو دې لړۍ ډېر دوام ونه کړ. د جګړې له تشدید په تیره بیا د جمهوریت په وروستیو دوو کلونو کې د افغانانو د کډوالۍ دو بهیر بیا زور واخیست. د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا بهیر لا چټک شو، تر دې چې ځینې ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته 2 میلیونه نور افغانان په غیر قانوني لارو دغه هیواد ته ورغلي دي. سره له دې چې پاکستان د کډوالو پر مخ خپلې لارې بندي کړې، لکونه نور افغانان دغه هیواد ته په ویزو او پاسپورت للی دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په وروستي راپور کې ویلي چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او همدارس اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. خو له تیر کال راهیسې پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ویل کېږي چې تر 6 لک ډېر کډوال پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او شایي همدومره ایران ایستلي وي. هر ورځ له دواړو هیوادونو د سلګونو او کله زرګونو کډوالو د ایستلو خبرونه خپری شي. نن هم له ایران او پاکستان افغانستان ته د 150 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. په ورته په روانه خبرونه کې په دې شغیجو چې افغانستان خپل میلیونونه کډوال چې په ګاونډیو هیوادونو کې شپې ورځې تیروي څرنګه په خپل غېش کې بیا منلی شي. ایران او پاکستان چې ویل کیږي ممکن 8 میلیونه افغان کډوال پکې میشت وي، غواړي چې افغان کډوال خپل خاورو واسي کدا کار وشي. آیا کډوال په خپل وطن کې ځان تر ژوند برابرول شي؟ په دې موضوع خپل درنو او قدرمنو ملمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامی ملمنو ته هرکلی وایم. او لمړی شاغلی انصاری څخه غواړم چې خپل نظر څرګند کړي. انصاری صاحب، آیا ایران او پاکستان د افغانانو په ایستلو کې جدي دی؟ انصاری صاحب،
بسم الله. بله، تاسو او درنو میلبانو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. بله، هو مګاو تاسو په تیرو نږدې دوه درې کلونو کې ولیدل چې پاکستان او ایران خصوصا په تیر وروستي کال کې ډیر افغانان له خپلو هیوادونو په زور او جبر او شکنجو راوشړل. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ډیرې پانګې، د هغوی کورونه، د هغوی ځمکې او جایدادونه له هغوی نه واخیستل شو، غصب شو، او اکثریت یې تشتور افغانستان ته راولېږل شو، چې دا یوه لویه فاجعه او ستره ننګونه وه، هم د افغان ولس لپاره، هم د هغو بېوزلو او بېچاره مهاجرینو لپاره، او هم د حکومت لپاره ډېره ګرانه تمامه شوه. په ورته ډول ایران هم ورته کار وکړ او تر اوسه دا لړۍ روانه ده. موږ فکر کوو چې دغه لړۍ به د پاکستان د شته حکومت او د غیزی د استابلیشمنت لخوا لا تشدید او تیزه شي، او تر څنګ په ایران کې هم مهاجرینو ته پته ننګونو سره مخ دي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ کور ودان. محترم نظامی، ستاسو په نظر ولې دا دوه هیوادونه که تاسو هم معتقد یاست چې غواړي افغانان وباسي، ولې اوس غواړي چې افغانان نور د دوی له خاورې ووزي؟
ډیر زیاته مننه تاسو ته او د تاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته، همدارنګه د تاسو د خبرونې لیدونکو ته السلام علیکم. یقینا د افغانستان ناورین د څلور لسیزو پورته شو، او موږ همیش د ګاونډي هیوادونو سره د مهاجرینو په مسله باندې سخت په چالشو سره مخ وو. موږ شاهدان یو چې هر وخت د پیښې په ایران او پاکستان کې جدیت زیات شوی دی، د افغان مهاجرو په مقابل کې همیشه توهین آمیز او ډېر جدي عملونه کړي دي، کډوال لیدو ته مجبور کړي دي چې باید د هر رقم چې کېږي د خاورې نه ووځي. ته کومه ده چې موږ دا په وروستیو کې د پاکستان برخورد ولیده، د افغانستان د مهاجرینو په قسمت کې، د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې هلته مهاجر وو، چې په کورونه یې ورچپه کړل او بندیان یې کل په ویلو ویلو موټرو ته هسکل، عین برخورد اوس مشابه برخورد اوس موږ په ایران کې هم شاهدان یو چې د مهاجرینو سره ډېر تریخ برخورد کوي. نو کله چې دا دوه ګاونډي منفي دو چې دی د موږ ګاونډي دي، بیا بېرته دی خپلو کتو کې هم ګاونډي دي، په سیمه کې هغه مسایل چې نن ورسا سیمه په مخامخ ده د سیاسي نظامي لحاظ، نو په دو کې شک نشته چې په افغانستان با په شکل د اشکال د فشارونه رسید په خلکو باندې، چې متاسفانه په اوسني شرایطو کې موږ تاسو ته شاهدان د یو حالت یو چې د دوه مهاجرو بیچارانه په افغانستان کې د سرنوشت مسله معلومه ده، او نه د خلک په حساب ژوند ته پرېږدي. دا یو ډېر یو سخت حالت دی، اما نه تنها موږ د ایران او پاکستان، موږ ډېر هیوادونه نور شاهدان یو چې عین برخورد ورسه کېږي او په زور او په جبر د هغو هیوادونو نه یستل کېږي. نو دا د هغه نه لرې خبره نه ده چې دی به په دوی یستلو کې جدي نه وي. یوه او بله خبرې دا هم کېدای شي چې دی حتما بیا هم د نړۍ په سطحه هغه کوم چالشونه چې دي، د سیمې په سطحه چې کوم چالشونه چې دي، شاید هیوادونه چې ځانونه قدرتمند بولي دلته د خپلو منافعو په خاطر باندې په دو هیوادونو باندې فشار راوړي، او دا هیوادونه په دوه خاطر چې په ملل متحد او قدرتمندو هیوادونو فشار وسلی وي د دې ماجدونو سداس غیر قانوني برخوردونه کا چې څو هغه بیرته د پیسې ورکا او د بیا بیرته د څو وخت د افغانستان د خلکو په وینو او د افغانستان د خلکو په غوښو ځانونه
وساتي. سلامت اوسئ کورودن. حافظی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ نه متاسفانه چې د حافظی صاحب ټلیفون قطع شوی دی، دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو. ور به شو انصاری صاحب ته. انصاری صاحب، ستاسو په نظر ولې ایران او پاکستان پخوا دا کار نه کوي؟ مثلا شاید د ډیرو خلکو په نظر په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې وو، امریکایي ځواکونه وو، او ایران له هغو سره مشکل درلود. همدار از پاکستان عملا ویل کېدل چې د افغانستان د هغه وخت له حکومت سره مشکل لري، اختلاف ډېر جدي و. هغه وخت دوی په مهاجرو دومره فشار نه راوست، لیکن اوس یې راوړي چې هم ایران له طالبانو سره ښه اړیکې لري او هم که پاکستان یې اوس نه لري، خو په هر حال د ډیرو پاکستانیانو لپاره نسبتا ایدیال حکومت ده نسبت د جمهوریت په تر نظامه.
موږ او تاسو که د موضوع ته مختلف ابعاد وینو، هغه مهاجرین چې ایران او پاکستان مجبوروي چې افغانستان ته راوګرځي یا په بل اصطلاح په زور شړي، دا اکثره هغه بی وزلی، بیچاره او بیطرفه افغانان دی چې هلته یا د اولادونو تعلیم او تحصیل لپاره پراته دي یا یو وړوکی کاروبار او خواري مزدوري کوي، دوی راوستل کیږي. د دې ترڅنګ هغه د ډیرو پیسو لرونکي سوداګر یا پانګوال افغانان چې په میلیاردونو ډالرې پانګونې کړي، هم په ایران کې د تیرو وختونو کې یو سروي یا معلومات خپاره شو چې د افغانانو تر ټولو ډیره او لویه پانګه په ایران کې پراته ده چې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. دغسې پاکستان کې هغوی ته نه یوازې دا چې د هغې حکومتونو لخوا خوشامند کیږي، پاکستان کې خو ډیرو ته شناختي کارډونه او پاکستانی تذکرې او پاسپورټونه ورکړل شوي، هغوی هلته کورونه او لویې پراپرټۍ لري، لویې لویې تجارتونه او کاروبارونه لري. د دې تر څنګ د مخدرو موادو د وسلو کاروباریان او قاچاقبران یا مافیا او د انسان د قاچاق لویه مافیا په دې دواړو هیوادونو کې پراخې اړیکې لري، د هغوی له جنرالانو سره، د هغوی له یو شمېر سیاسي او نظامي او نورو مشرانو مسؤلینو سره او استخباراتي ادارو سره. هغوی هم ډېر آزاد ګرځي او لوی کاروبارونه هم د دغې درې هیوادونو د یو تور مثلث په برخه کې لري، او هم په نړیواله کچه هغوی ته ډېر او پروګرامونه شته. نو موږ وایو چې دا کم فشارونه چې راځي دا تکتیکی فشارونه دي، او دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې کم حکومت یا څوک هم د افغانستان په ارګ قابض وي یا حاکم وي، په هغوی باندې د فشار راوړلو لپاره، او د دې لپاره چې دوی یا خپل موخو ته ورسیږي یا خپل شرایط پشته حکومتونه ومني دغه کارونه کوي. یو مسله فشار راوړل دي، لکه او یو د ملګرو ملتونو او نورو ادارو ترڅو د هغوی نه امکانات واخلي. په دې برخه کې پاکستان ډیر کار کوي، ډیر تکتیکونه او تخنیکونه لګوي او لوبوي چې امکانات ترلاسه کړي. موږ او تاسو که وګورو د پاکستان د مهاجرینو کم پنغالی یا کمپونه چې دي، دا د حتی د کمونیستي رژیم د وخت نه، د ثور د اومې کودتا نه چې کوم مهاجرین پاکستان ته لاړ، ملګرو ملتونو غالبا د 500 یا 100 کالو د پاره دا په اجاره واخیستې، دغه دختې او میری او د مهاجرینو په نوم، د افغان مهاجرینو په نوم، یا د ډیرو کلونو پیسې یا تا ویل کېږي چې مخکې ورکړي دي پاکستان ته. نو اوس دوی هغه سترګم نه لري چې وایي چې نه، د مهاجرین دلال ځکه د هغې اجاره او کرایه ورکړل شوې ده او افغانان
ډېره مننه. انصاری صاحب سلامت اوسئ. حافظی صاحب بیا هم تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی؟ دا د پاکستان او ایران له لوري په افغان مهاجرو فشار دا د دوی د دغو دوو هیوادونو له کورني اقتصاد سره څومره ارتباط لري؟ یو خو دا مسله ده چې زموږ ځینې افغانان وایي چې دوی په دې شکل سره غواړي چې له نړیوالو مرستې ترلاسه کړي، او کله چې د نړیوالو مرستې کمې شي دوی بیا افغانانو باندې فشار راوړي چې د دوی له خاورو اوسي. په خپله مهاجر یا افغانان چې په ایران کې اوسي او یا پاکستان کې اوسي، دا د دغو دوو هیوادونو پر اقتصاد بوج دی، فشار دی او کنه؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو لیدونکو ته او درنو میلمنو او ستاسو محترمو همکارانو ته سلامت. د افغانستان لالهان مهاجرین په ډیر هیوادونو کې ستونزو سره مخامخ دي، نه یوازې پاکستان او ایران، همدارنګه په ترکیه کې، په جرمني کې، په امریکې کې، هیڅ ځای په دنیا کې نشته دی چې دوی هوسا او آرام اوسي. او په تیره بیا په پاکستان او ایران کې ستونزې ډېرې دي، او دا یوه برخه یې سیاسي چینه لري چې ولې په دوی باندې فشار راولي، ځکه چې دا فشار په عامو خلکو باندې دي، په میلیونهاو انسانانو باندې، په یو دوه درې څلور پنځه نه دي. په پاکستان کې په خصوصي سکتور باندې هم دوی بندیزونه ولګول، او تاسو خبر یاست په تیر کال کې دوی دغسې خلک وشړه چې دوی فابریکې درلودلې، کارګاوې درلودلې، هلته پانګونې کړې وې. په ایران کې هم کله ناکله داسې خلک راباسي او شړي چې دوی بشپړ قانوني اسناد لري، خو دا ډېر مختلف دلایل لري. یو دلیل خو دا سیاسي فشار دی چې غواړي پر افغانستان باندې دوی جاري وساتي، دوهم دا چې دوی دننه په خپل هیواد کې مشکلات لري، او دې لپاره چې دوی خپل غاړه خلاصه کړي دوی د نننۍ مشکلات بیرون ته غورځوي، خلکو ته داسې ذهنیت ورکوي چې دا څه ستونزې چې دلته شتون لري او مشکلات چې موجود دي دا ټول د مهاجرو له لاسه دي. حال دا چې دغسې نه دي، مهاجرین د افغانستان یوه برخه د خارج څخه چې کوم کورنۍ دي دوی دي، هغوی ورسره مرسته کوي. د پاکستان او د ایران د اقتصاد لپاره دا ګټوره ده. په عین زمان کې مخصوصا په ایران کې هغه کارونه چې په ارزانه مزد افغان مهاجرین ترسره کوي، په خپل ایرانیان په دوه چنده یې نه کوي. دوی نه یوازې د دغه هیوادونو د اقتصاد لپاره کم خند نه دي، کم مشکلات نه زیږي، بلکې دوی د هغوی لپاره امکانات برابروي. او په عین زمان کې خارجي مرستې کوم چې راځي مهاجرو ته، دا په پاکستان کې شیان اخیستل کیږي د ملل متحد لخوا، د یونیسیار لخوا او نور مرستندوی مؤسساتو لخوا کوم مرستې چې کیږي، مثلا کورونه په کرایه اخیستل کیږي، خدمات اخیستل کیږي، دا ټول د دوی د اقتصاد لپاره ګټورې دي. نو د دوی شړل زیاتره د سیاسي جنبه لري، او په عین زمان کې د خپل د نننۍ مشکلاتو د دفع کولو لپاره یو پلمه ټي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې حافظ صاحب کور ودان. آغلی نظامی، آیا هغه افغانان چې له بهره په دې تیر یو کال کې افغانستان ته راغلي دي او یوازې له پاکستان څخه د هغو شمېر تر شپږ لکه زیاتې سابېږي، شاید همدومره له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي وي، آیا هغوی فکر کوي چې په خپله ټولنه کې بیرته جذب شوي دي، کار و روزګار یې پیدا کړی دی او ژوند یې په نسبي ډول نورمال دی؟
ډېره زیاته مننه. د افغانستان وضعیت، د افغانستان د خلکو حالت ټولو ته ډېر ښه جواب دی. موږ وینو چې په افغانستان کې څومره خلک د فشار لاندې دي، هغه وګړي چې هېڅ چیرې نه دي مهاجر شوي او تر تروسه پورې ځای په ځای دي، کوسنی نظام کې دی، ډېر سخت فشار لاندې دي، اکنر دي که ښځې. نو واضح خبره ده دا مهاجرین چې بیرته رسي، د دې کورونه، د دې ژوندونه، دا خپلو اته خپلو ولایتو ته دی نشي تللی. اول خو په ولایت دی سرګردانه تاوي، او بل چې کومه ده چې زه پرې خبره یمه، هیڅ کوم لاس نیونه د دوه مهاجرینو نه ده شوی، ځکه چې پخپله هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغې د غټو چالشو سره مخ دي. د افغانستان خلک سخت په د اوسني شرایطو کې سخت په چالش سره مخ دي، او د هر ملک چې مهاجر بیرته په زور افغانستان ته لیږل کیږي دی نه تنها چې سهولت نه پیدا کوي، حتی مشکل د امنیتی لحاظ هم ډیر ورته مشکلات زیات دنو ته پیدا کیږي. نو په اوسني شرایطو کې چې افغانستان کې هیڅ کوم قانون نشته، او د مسله د کارم تاسو ټول په واضح خبرې یې چې هلته پخواني مامورین ټول بیکاره دي، او د ګوت په شمېر یو تعداد په اداراتو کې کار وکړه بیکاري په خپل هم ترسېدلې ده. نو دا بیچاره خلک چې د دو ملکونو نه د سیاسي بازیانو په مقابل کې په زوره شړل کیږي او بیرته افغانستان ته ځي، نو یو څه چې زما په اوسني شرایطو کې د افغانستان د خلکو په مقابل کې او په ځینو هیوادونو کې په د ټولو هیوادونو نوم به نه اخلم، خو د افغانستان او د فلسطین وضعیت ته چې زه وګورم دلته ډیر برخورد غیر عادلانه د افغانستان د خلکو د فلسطین د خلکو سره کې ډیر واضح خبره ده. هیڅ قطعا دلته دا نه فکر نه پی کی چې دلته دا خلک څه شی خوري او دا څه رقم وژل کی. درسته د فلسطین کې جنگ روان دی، د جنگ لحاظ د بین سي، اما د افغانستان نه د وړو ارقام لري چې غټه سطح واړه د نن د وږي د هغه سره مخامخ دي، د خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او د بیکاری. نو د دې هیڅ کوم سهولت په وطن کې نشته. د افغانستان خلک همیش دي داخلی سیاسی بازیانو او د نړیوال سیاسی استخباراتي بازیانو قربانی شوی دي، او نن هم د بیا په خپل وطن کې او بهر کې مغ بازیانو سره مخ دي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ. شاغل انصاری، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ ډیر څه نه ویل کیږي، هغه خلک چې راغلي دي له ژوند له شرایطو د دوی له وضعیت دنیا ډیر نه خبريږي، هغوی په څه حال کې دي؟ هغه کسان چې له پاکستان خصوصا راغلي دي او په زور شړل شوي دي، یا هر ورځ له ایران را شړل کیږي، دوی هغوی شرایط څه رقم دي؟ انصاری صاحب مایک هم روشنه کوي، ستاسو مایک ګل دی.
بله
مهرباني،
بله
اوس یې اورو. بله
مهربانی، موږ او تاسو ټول لستونزو خبرېږو، نه یوازې هغه افغانان چې نږدې تر یو میلیون زیات مهاجرت له اوږده او له کړاوه ډک ژوند د خپل هیواد افغانستان ته راستانه شوه، په تورخم او غلام خان دغه راز په سپین بولدک او د ایران پر لور پر سرحدونو ولیده چې هغوی وضعیت څنګه وو او تر اوسه څنګه دی. د مهاجرینو لپاره چې کوم کمپونه جوړ شوي هلته، هغه سهولتونه او امکانات چې باید دوی ته مهیا وي، دلته هغه نړیوالې ادارې چې د دغو مهاجرینو په نوم څومره امکانات اخلي، هغه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو کمیشنری یا یونیسیار ده که د آی او ایم په نوم کومه اداره ده، دغسې د افغاني سرې میاشتې او تر څنګ د نړیوال سره صلیب او یو بله اداره د سره صلیب د فدریشن په نوم، او تر څنګ یې نورې لویې ادارې لکه د ناروې د مهاجرینو اداره او نورې او د افغانستان د مهاجرینو وزارت، یو هم داسې امکانات دغو مهاجرینو ته نه دي برابر کړي چې د هغوی هغه عادي د لومړني ژوند د ستونزې او مشکلات ورباندې رفع شي. د اوسېدا ځای نه نیولې تر هغه روغتیایی او د پاکۍ سهولتونه، که هغه د تشناب سهولتونه دي، که د روغتیایي کلینیکونه دي، که د کوچنیانو د ښوونې او روزنې امکانات دي، او که د کاروبار او زده کړو او نور مسائل دي، دې کې پراخې ستونزې شته. موږ او تاسو کې ووینو هغه کڅوړې چې د همدغه بیوزلو او بیچاره افغانانو مهاجرینو یتیمانو کوندو معلولینو په نوم افغانستان ترازی ویل کېږي چې 40 میلیونه په اونۍ کې کله 80 میلیونه کله هم تر 130 میلیونو خو کومو ګو تاسو دا عادی 80 میلیونه د اونۍ محاسبه کو او په دغه 80 میلیونه په 102 او بخې په 250 یو کې چې د کال ضرب شي نو تاسو فکر وکړئ چې د دینه څو میلیارډ ډالر جوړیږي د دغه میلیارډونو ډالرو پر اتاک سره نه یونیت سیارو نړیوالې ادارې نه هم ستافان حکومت موږ او تاسو ته سل حداقل او زر حد اکثر کورنۍ داسې نشي خودلې چې دا غوي اغل لومړنی حاجتونه ضرورتونه او یاد ژوند ستونزې په دغه میلیارډونو ډالرو حل شوی وي یا ستونزې حل شوی وي نه داسې یو کورنۍ خودل کېدی شي چې هغه ته یو داسې کاروبار جوړ شوی وي چې لږ تر لږه
انصاری صاحب د روغتیا د نړیوال سازمان یو راپور د پدې ورستي ورځ کې خبر شو ویلې چې په شپږو میاشتو کې یوازې په کندهار کې فکر کوم چې شپږ ډیر زره داسې ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دوی درملنه کړي ده یعنی دا ډول پیسې اکثرا په داسې شانو مصرفيږي چې هغه ډېر عاجل وي دغه پټ مرګونه دي دا چې شپږ ډیر زره دوی درملنه کړي ده هم دومره به شاید ممکن مرشوی می له خوارځ وکیل غزاد نو رسیدو لکبل
نه نو تاسو ګورئ دا خو یو مسله شو او دا یوازې دا نه ده چې WHO یا د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دا کار کوي افغان حکومت هم په دې برخه کې پراخه بودیجه لګوي او مصرفوي د عام روغتیا وزارت شته کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه موږ او تاسو دغه 6 میلیارډ او 130 میلیونه ډالر لږ تر لږه یا په اوسط ډول افغانستان ته د دغه بیوزل افغانانو په نوم راځي تاسو فکر کوئ چې آیا په کال کې د 4 میلیارډ 130 میلیونه ډالرو په اندازه خدمات او یا د دغه مره میلیارډ ډالرو په بدل کې د خلکو په ژوند کې کوم تغییر راغلی ما تاسو ته ویل چې د سلو کاسو سره د پولیو په وړاندې یا مثلا د خوارځواکۍ په وړاندې به یو مبارزه شوی وي مګر دغه د خوارځواکۍ سره چې کومه مبارزه شوی او څومره خلک ته درملنه شوی دا د دغه مره میلیارډ ډالرو په بدل کې پرانی دیشی او موږ ورته مثبت ځواب پیدا کوي شو ولې د خوارځواکۍ ته لاړ په داسې حال کې چې څلور میلیارډ او 130 میلیونه ډالر د دغه بیچاره او بیوزله افغانانو په نوم راځي د خدل تبیا دبليو اف پی مقصره ده د ملګرو ملتونو د خوراکي سازمان د ملګرو ملتونو
تاثیر دي چې ولې فابریکې جوړ نه کړې ولې کاروبار ورته جوړ نه کو
نو دوی ته ولې امکانات د کار برابر نشو دوی ته داسې شیان ورکوي چې هغه لکه مایی ورکاو نور ته نلار شه خو یو ځلې مایی وخلو مونږ دوی ته په کراتو مراتو د ملګرو ملتونو په رسمي جلساتو کې د حکومت د رهبرۍ سره په رسمي مجالسو کې دا وړاندیزونه کړي د افغانستان د ولس او د خلکو چې تاسو دغه پیسې ورته ورکوي مثلا فکر وکړئ په ننګرهار کې تو اویا زرو کورانیو ته هر میاشت دوی خوراکي مواد ورکي دغه سی په غزنی کې دغه سی په قندار کې دغه سی په نورو ځایونو کې دغه پیسې مونږ ورته ویل چې تاسو د یو کال خو تاسو ته خود کلونو بودیجه راځي د دوه او د پنځو کالو بودیجه تاسو ته تصویبیږي او راځي تاسو د یو کال پیسې راوخلې وې کورانی ته ورکي راځي مونږ به در سره کینو مونږ د افغانستان د صنعت او پرمختګونو طرحه لرو د اقتصادي انقلاب او پرمختګونو لرو د سوداګریز انقلاب او پرمختګونو لرو د کرنې او مالداري د انقلاب طرحه او پروګرام لرو د علمي انقلاب طرحه او پروګرام لرو
تبنچار د ډول پروګرام کلونو وخت غواړي کنه کلونو ته وخت ضرورت ته لیکن دا خلک عاجل مرستو ته ضرورت لري
مونږ انا عاجل مرستو اته غوړه تاسو ورکې
ترڅنګ یو وړوکی ماشين چې په $200-$300 کې ورته ورکی چې د همدې وړو نه هلته بسکټ جوړ کی ابله کورنۍ تنه آش جوړ کی ابله کورنۍ تنه او بل شی جوړ کی د همدې وړو نه چې تاسو ورکوي او ده په تحرک راشید متحرک اقتصاد د ژانرونو او تاکتیکونو دلاري دا په تحرک راشي امغه خپل کلی ته بازار
ډیر مننه کور ودان البته دا کارونه هم شوي دي په زلونو فرزند کورنۍ ته چرګان ورکړي دي وزي ورکړي دي خو څه وخت ورسته حلال کړي دي شي جان کړی دي پر حال په دې برخه کې به روسته بیا خبري وکړو. حافظي صاحب ستاسو نظر څه دی چې آیا په داسې حال کې چې پاکستان او ایران غواړي چې میلیونونه افغانان وباسي له خپلې خاورې په افغانستان کې د هغوی د جذب ظرفیت شته؟
اول خو باید دا عرض وکړم چې دا بشري مرستې بیل دي، پانګونه او اقتصادي پروژې تمویل بل مسله دي، او په مالی اقتصاد دی دنیا کې هر یو لپاره ځانګړي پروګرامونه شتون لري. ډبلیو ایف پی یا نور داسې مؤسسات یوازې د عاجل مرستو لپاره وردانګي او یا یونیسیار یوازې د کډوالو لپاره مرسته کوي. د دوی وظیفه دا نه دي چې پانګونه وکړي یا ځای د کار پیدا کړي، اقتصادي رغونې لپاره زمینه برابر کړي. په هر صورت دشته په میلیون هاو انسان کډواله کیږي، نه یوازې نن بلکې دا تقریبا نیم پیړۍ کیږي چې افغانان لالهاندې آواره دي، دربدر دي. که څه هم یو تعداد مهاجرین وکولی شول چې په دغه شتمن هیوادونو کې کاروبار جوړ کړي، اوس دوی په خپله د افغانستان لپاره یو اقتصادي بنسټ دی، کولی شو چې په هغوی باندې تکیه وکړو. او په 2019 کې زما د اټکل پر بنسټ یو $150 میلیارد د دوی شتمني برابر شوي وو، چې دوی نه یوازې پیسې لري بلکې د کاروبار مهارتونه لري، او په عین زمان کې تجربی حکمت عملی لري. په دې خاطر که چیرې په افغانستان کې یو مشروع مقتدر د مسلمیت څخه ډک او قانوني یو بنسټ پیدا شي او یو رسمي حکومت پیدا شي چې بینبري موانین نوي تعزیرونه نوي، نو دا خلک لکه چې په ترکیه کې دوی راغلل دا مهاجرین چې پس د دوهم نړیوال جګړه په آلمان کې او نور هیوادونو کې ول، دوی بیرته ترکیې سره وګرځېدل او ترکیې سنتي کړه. په افغانستان کې هم دا کار کیږي، او دا چې د دروېزې له لارې یا مثلا د مرستو له لارې یو هیواد بسیتو ته ورسېږي دا ناممکنه خبره ده، ځکه چې تاسو دا چې رسمن خو دوی وایي چې $2.9 میلیارد امریکایان په درې کالو کې مرسته کړې دي، معنی دي دا چې په کال کې یو څه کم یو میلیارد خو دا بیا د ملل متحد لګښتونه دي، د هغوی د همکارانو لګښتونه دي، اداري لګښتونه دي او عملیاتي لګښتونه دي. دا نیمایي پیسې هلته ځي، که دې په شفافیت سره وویشل شي $15 میلیون څلوېښت میلیون انسانانو لپاره $12 په کال کې رسېږي. دا څه شي کېږي؟ د دې څخه څه بدلون ته تاسو تمه کوئ چې بدلون راشي د خلکو په حیات کې؟ دا یو اني یو څاڅکی دی چې د یو تږي ته ورکول کېږي. نو موږ لپاره دا پکار دی، پخوانی حکومت ته مو هم ویلي دي، اوسنی حکومت ته هم وایم، هر حکومت چې دی ځینې مسایل هغه مسلم شیان دي چې افغانستان وروسته پاتې دي. افغانستان فقر سره ښکېل دي، ډېر مشکلات لري، بیکاري او دا چې دوی ویل څلوېښت سلنه بیکار دي، دا زه وایم چې نوېشت سلنه بیکار دي، ځکه چې خلک چې په کرنې کې سره اخته دي هغوی موسمي کار لري، مثلا یو ګشت کښت کوي بیا وروسته بیا راټولوي بیا خالي همدلته بیا ګرځي بیا خپل حاصل دی مځکې بیا خوري. دا خو یو په کال کښې یو څلوېښت ورځې او یو میاشت کار ولري، یولس میاشتې بیا دوی اوزګار دي. که دا پنهاني اوزګارتیا هم ومنو بیا د افغانستان وګړي تقریبا 90% اوزګار خلک دي، نو دوی لپاره باید د کار زمینه برابره شي، باید یو معقول لوی استراتیژي ورته جوړ شي، د دې انجوګانو له لارې یا دغه مؤسسات له لارې کېدای شي چې اوس مرسته وشي. اما دا د ټول افغان ملت او د افغانستان واکدارانو کار دی چې اساسي کرښې د اقتصادي ودې د افغانستان په تیوریک لحاظ وباسي او په عملی حکمت د هغه زمینې د تطبیق برابر کړي. یوازې په کتابونو کې مسائل نه حل کیږي، په عین زمان کې باید عملی جنبه ولري. او ماته برسیره ده چې خوشبختانه افغانستان دا وس لري، هم د طبي منابعو له مخې، هم د انساني نیرو له لارې. اوس افغانستان فضل خدای په پنهاني توګه ډېر پرمختګ کړی. د مثال په توګه 2-3 میلیون ځوانان دي چې بهرنۍ ژبو سره آشنا دي، په خارج کې اوسېدلي دي، د کاري تجربه لري، او هر چیرته چې دوی کار پیل کړی دي هلته بریالي شوي دي. ښه مساعد خلک دي، په دې ساحاتو کې دوی امکانات ترلاسه کړي دي. نو دلته پکار دي چې دا نیروي انساني د افغانستان چې لویه سرمایه ده، دوی باید ونه تښتي، باید دوی خپل وطن خپل مسؤول ځای وګڼي. دوی ترجیح هم دغه وي، هر چیرته چې ځي کار کوي، پیسې ګټي، بیا بیرته خپل وطن ته راځي. او که چیرې دا احساس د مسؤلیت خلکو ته پیدا شي او یو قانوني او چوکاټ ورته برابري او معتبر واکمنی په افغانستان کې شتون لري چې دنیا ورته احترام وکړي او بندیزونه رفع شي، افغانستان کولی شي چې په ډیر زر خپل مشکلات حل کړي، نه یوازې خپل کډوال په محترمانه توګه بیرته هیواد کې میشته کړي، په عین زمان کې کولی شي چې د نورو هیوادونو سره هم د دې لپاره چې دغه ستونزې حل کړي مرسته وکړي. افغانستان ډېر شتمن هیواد دی، هم په انساني لحاظ، هم په طبي منابعو، هم اوس په یو 500 هیوادونو کې موږ اقتصادي کمیونیټي لرو.
بل ډیر مننه سلامت اوسه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشناس ملاندی پروگرام اوري. په دې پروگرام کې په دې خبرې کوي چې آیا میلیونونه افغانان چې بیرته افغانستان ته ځي په خپل وطن کې جذب دي شي، روزګار ځان ته برابرول شي او کنه شي. د اقتصادي چارو متخصص آزر اخشافیزی، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو نظر خاوند عادل بهرام نظامی زموږ میلمانه دي. استاد ته درزو ګورو چې اوریدونکو مو له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري، مهرباني کوي. مهرباني کوي، تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکړئ.
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له هغه تعلیم به هلمند ولایت سره.
مهرباني کوي اتل صاحب.
قربان سمه یو ځانګړي سلام میلمنو ته وایم. سروان صاحب محترم ډیر شایسته موضوع ټاکلې ده، الله مقدر وکړي همیشه موږ خپل اوریدونکو ته ډیر شایسته موضوع ټاکلې دي. نو را به سم موضوع ته محترم سروان صاحب لکه میلمنو شي اشاره وته وکړه او تاسو اشاره وته وکړه، واکه د افغانستان اقتصاد خو دې وس ډیر سخت وی په دې د ماجر چې راوړي کده پاکستان او کې د ایران او په شرایطو کې محترم سروان صاحب هغه په دې زمو په فکر باندې ګوره دلته د کم خلک چې وس وسیږي په افغانستان کې محترم سروان صاحب دا وسن بیکار دي. نو دا چې داس په میلیونو میلیونو افغانان د پاکستان سره راوړي، د ایران سره راوړي، نو مخکنی حکومت هم په فکر باندې دې ته توجه نه وکړي سروان صاحب محترم، ځکه په هغه حکومت خو نو بلا بیل مرستې ته لته مثال د خبرې بلا بیل ټولونو دلته مرستې کول محترم سروان صاحب بعد مخکنی حکومت هم دغه ته پاملرنه کړې وای او د اوس حکومت سره د اسلامي امارت مجاهدینو سم مردا غوښتنه کو سروان صاحب چې مهاجر خو بره اوړي که 6 کال نه وي، پر کال اوړي که پر کال نه وي، بل کال اوړي، نو ولې مثال د خبرې او زمينانه وته برابر وو؟ باید په دغه قانون باندې کار وکړي، کله د سرو زوري مثال د خبرې، کله نور د میس قانون په دغه باندې کار بار برابر کې، مثال د نړیوال ټولنې سره مثال د خبرې اړیکې برابرې کې، ځکه د افغانان چې بیا سروان صاحب محترم مخکې ته اشاره وته وکړه په دا روښتونو کې زه ګرځېدل یم. دا 13 ورځ هم لاړم، دوغه نه بې اندازې په خواتلاقۍ باندې ماشومان اخته او محترم سروان صاحب چې په خدای مې د قسم کې کېپای وو، داسې مثال نور شزیمه دغه هم په خواتلاقۍ باندې اخته سروان صاحب د افغانستان د خلکو اقتصاد ضعیف دی. باید حکومت دې ته زمینه برابره کړي، 6 کال نه پر کال دا ماجر اړي، که کال ته نه بل کال، نو باید زمینه ورته برابره کړي. او نړیواله ټولنه محترم سروان صاحب ګوري دلته افغانستان کې دا خلک دي، دا ویني چې اقتصاد سخت ضعیف دی، هم باید چې د مور د ملي چلن ولې کې د حکومت سره هغه سیاسي دغه چې څنګه هغه د پرلو لارې پریږدو خبره ده چې دغه بشري مرستې پر افغانانو باندې نه درې کچې د بشر دوستانه مرستو دغه دی ورکوي، نو بشر دوستانه مرستې دی ولې د حکومت سیاست سره په تلاتي سروان صاحب د افغانانو په داسې حالات کې واځي پرې نږدې.
درست، ډېر مننه اخل صاحب، سلامت اوسئ. بل اوردون کوم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي.
سروان صاحب محترم، مو سامان د هلمند څخه. از ما خدای نظر و چې کډوال چې ټول د افغانستان ته راځي دلته یې پنګونه و کې دلته په افغانستان آباد سم به دغه دی د دې کار سم سي دا بنه چې و زما د یواد څخه و غزور زلم سره کې رقم رقم شرمون کې خبر ورته پیو و زما او بیا د طالبانو حکومت هم ډیر څه په وسیله چې ما سي و کې خدای نه وای چې و سي دې نه وای چې د دولت خلک لا د دې ته لاس لاندې و سي او تر لاس لور نه سي نو هغه بچیر دې دې ته کړیر دی ولی دا قانون نه جدا چې دې کار کې و راک زما په نظر سره چې دوی دې ولست ورکې دي خپل خېټ په دکې نړیوال مرستې دوی راځي هغه خپل خېټ تا چې دوی ورکه دی چې په غم کې دلته پر موږ باندې شاندان کړل او موږ پر زراعت شان باندې بندیزونه ولګول خارج ته نه کړی هغه وصل ته په هیڅ نرخ نه خرڅېږي موږ چې په هغه نرخ مو اتو هم رانیول یو هغه نه نرخ لا ولا خرڅېږي موږ مصرفونه پر کېږي مګر شي نه پر کېږي دوی بس سر په سر بالا خپل مزیق یې
صحیح ډېر مننه سلامت اوسه کور مو ودان بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم تاسو ته مېلمنو ته ټول خوږ اوریدونکو ته
مهرباني کوئ صاحب
بلې سره څه مخکړه
بلې بلې تاسو غاغور مهرباني کوئ
مله سروان صاحب محترم یو پختله یو څه وایم سروان صاحب محترم ځکه کوم ګورو د ډیر کلونو په افغانستان کې جنگونه او د غروانو د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی بيخي هیڅ کوم چې په افغانستان کې مخکې واغو مې اقتصاد مخکې نه خراب اوس کا نور کډوال دي دا خو بيخي اقتصاد دا غو خراب یک ددوم ځکه چې مخکې لا کارونه نه و نو اوس کا غراس کارونه خو بيخي په ټپه دري نو طالبان وکټ باید دې ته پام لرنو کې باید ټولو خلکو ته کارونه زمینا مساعد ورته پیدا کارون ټول ته پیدا کې په دفترو کې هر ځای کې چې کارون ماسو کې هر څه چې کارون باید ورته پیدا کې دغه نو ته چې هغه مخ کې چې واغه خپل اپلیک دا چې اوس راغلي دغه ته باید کارون پیدا کې دغه یعنی دلته په افغانستان کې نو ولاد ډیر خلک مونږ لیدل چې ان شل کال 25 کال دوری یعنی ټول عمر دوری تل کړي دلته راغلي په افغانستان کې ولاد هم نو د دوی اقتصاد بيخي خراب یک دوغ د پاملرن باید وک او ما یو غوښتنه د تجارتان باید دلته زموږ په افغانستان کې پنګونه وکړي د زموږ افغان تجارتان چې په بهر کې دي دوی دلته پنګونه وکړي پروژې پاله کې نو دا ډیر ښه شي ځکه چې افغانان ته ډیر خلکو ته بکار او زمينه مساعد سي ډیر خلک به پرکار بوخت سي نو دا ستونزې کال چې ډیر خاص یو یو پښتنه مې داده چې د ملمنو نه پښتنه داده چې افغانستان د نور د ایران هم د ټولو کډوال بیا سن د کډوال لاو باسينو د افغانستان د اقتصاد باندې څومره اغیزه کوي
ډیر زیاته مننه سلامت اوسه بل اوردل کيم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم
مهرباني مهرباني صاحب ستاسو خبري اورو
زه وایم زما چې دا خارجو په دایره پاکستان کې ځو مهاجرین دی ورور دا خو دې ډېر غصه من غره به چې دا څه تجارت کوي چې په ټولو سرمایې نه ځان دا چرې شي د تور سره په زګونو مهاجر کوم په کار کولای شي چې ډېر څه پنځه کې پنګونه مو کې په مهاجرین کې څنګه څنګه خدای سي محترم خلک څه چکاینو نه دي چې دوی هیڅ شی نه لري خو کومه نه دي جایداتو کې د دغه د اجتماعي استګراس ټول یو مطلب باندې وایي د خپل ملکونو لري او دا تجارت چې راځم د غرش تجارت په پاکستان کې سرمایه ګذاري کړي دي په ایران کې کړي دي په دوبی کې کړي دي په سټیټ کې کړي دي چې دا هغه سرمایه داران نه غلي وایي د سرمایه ګذاري کړي وایي او نور اجدو سره دې غوړي وایي هغه په کار نو تاسو کولای شئ دا د زو وزارو او د ملګرو سره دا غپښتنه ده چې دا مرستې هغه ټول وخت راځي د څو پرې باندې مشر روانې ولې خپل یو کار ته موږ نو تشویقې چې خپل یو پنګونه وکړو برابر د امر سره مش خلاص چې سرګ موګه د وخت بل تکاجې نه ودی
ډیره مننه سلامت اوسه کوربدان یو بل اوریدونکو به هم واورو بیا به شامل منوته مهرباني کوي تاسو
السلام علیکم
وعلیکم السلام حاجی صاحب توخی
مننه تشکر سرمن صاحب تا او تاسو ملمنو او ټول د ازادي رادیو او بدون کو کار کوم کو ته یک هیله احترامات وړاندې کوم
سلامت اوسه
تاسو سم اوسه انتخاب کړی د رښتیا هم د افغانستان اقتصاد له وخت څخه په مشکلاتو کې ده ځکه چې په دې کې تلویښ کال جنګونه روان وو سی حکومت پر فو د ریږي بیا مشکل او تجوسی نو یت ساده او بیا رغونه بنو بیا رقمي او بیا هم امید لرو خدای ته چې زموږ اقتصاد خدای برابر کړي. نو اقتصاد خو رښتیا هم په داسې چې مو باندې سمېږي چې زموږ له بانکي سیستم څخه دا بندیزونه لري کې دا یو لامل ده، او زموږ هغه منجمد روپۍ چې دار خلاصې کې او زموږ په خارج کې چې زموږ سرمایه داران دي دا باید خپل هېواد ته راسي. لکه نور اورېدونکو چې وویل رښتیا هم خپل وطن به انشاءالله اوس نه غلاسته نه روپۍ ورکېږي نه جنګ شته، دلته سرمایه ګذاري باید وشي انشاءالله تر یو ډېره حده پورې. د کانو پروسس هم روان ده، د شمال کې هغه لوی کانال ده، دا هم انشاءالله دغه لاندې ده. نو خدای مهربانه ده چې زموږ اقتصاد خدای برابر کړي، خو خپل وطن ته باید ټول مهاجر راشي. دلته دا دونه مخلوق الله پاک ساتي، خدای به دوی وساتي. موږ په خپله مزدوري کوو، کار کوو، دوکانداري کوو، ته په ما خبرې چې زه په خپله ده پنځه څلوېښت کاله کېږي چې دوکانداري کوم، نه مې مرسته خوړلې ده، نه مې له دې څه خوړم، نه مې اله ورته مجبوره کوي. هغه اقتصاد مې پخوا هم سم و، اوس هم برابر ده، د نورو خلکو دا دي خدای سم کړي. خو داسې خلک وو چې پخوا په حکومت کې وو، هغه خواران سره ودرېد، ولاړو، تنخواوې یې ودرېدې، مکانونه اوس رایونه یې پاتې شو، ټول سره در بدره شو. نو انشاءالله امید لرو. نور نه ستاسو وخت نه نسم،
مننه له ټولو درنو اوریدونکو منندوی یو چې ټلیفونونه وکړل، نظرونه سرګن کړل او پوښتنې وکړې. محترمه نظامی، اول اوریدونکو مو اتل صاحبو له هلمند، د باور نه درلود چې په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د ملیونونو کډوالو د جذب ورتیا ولري او یا د ظرفیت ولري، د ویل چې باید کارونه وشي، قانونه استخراج شي او کارونه ایجاد شي. څه فکر کوي د دې شي امکان شته؟ طالبان خو ظاهرا هر دومه ونه یو کان په قرارداد ورکوي، فکر کوي چې په دغه قراردادونو په دې شکل سره به داسې شرایط برابر شي چې کډوال وکول شي خپل هیواد راشي او دلته بیا گزاره وشي؟
ډېره زیاته مننه د ټولو قدرمنو عزیزان چې خبرې وکړې او سوالونه یې وکړل، مننه کوم. کوم څه شی چې ډېر اساسي او بنیادي خبره ده، هغه دا خبره ده چې ثبات په یو هوباره کې مملکت کې د سولې په څنګ باندې ډېر مهم دی. درسته ده چې اوس به د امنیتي لحاظه مشکل به نه وي، اما په ثبات هم باید فکر وشي. دوامه خبره ده چې که موږ اوس په دغه شکل چې قانون په اجاره ورکول کی او دا قانون استخراجي، زه فکر کوم چې هغه ګټه چې باید د افغانستان خلک دي واخلي نشي تخستلی. اساسي او بنیادي کار د افغانستان په اقتصاد باندې هیڅ کله نه دی شوی، یا په تیره په دغه آخر څلورو لسیزو یا د څلورو لسیزو نه زیات وضعیت چې په افغانستان کې و، موږ ډېر ښه فرصت لاره. شل کاله د جمهوریت ځکه ډېرې پیسې افغانستان ته تللې دي. موږ پیشنهاد یا د فعالینو یا سیاسي فعالین یا مدني فعالین چې هر څوک د افغانستان خلک و فعالیت هم لاره، غږ هم دغه و چې د افغانستان د خیرات نه وژغوري، افغانستان به کومه خیرات ته لمن غوړولې وي او خیراتونه برسي که د وخته چې قدرمنو میلمنو وي په یوه بوجۍ وړو په یوه بوجۍ وریژو به موږ خلک ساتو. حکومتونو مسؤلیت دی چې بنیادی و حساسی پلانونه باید طرح کړه او هغو ته قانوني بڼه ورکړه چې نړیوال هم هغه په رسمیت وپېژندل شي او په داخل کې د افغانستان خلک هم ځان پکې وویني. کله چې موږ ته تروسه د اقتصادي برخې ته اساسي او بنیادي کوم څه نه لیرو او فقط قانون موږ په استخراج ورکیو یا قانون په قرارداد ورکیو، دا خو به قرارداد شي، خود ته خو باید فابریکه جوړه شي. په دو فابریکه کې خو باید اکثریت اول باید افغانستان خلک ځای په ځای شي، انجینران باید تربیه شي، پوهنتونونه باید فعال وي چې دلته بیرته کنن په اجاره ورکول کې سبای مو خپل استخراج کړو. قانونی او مسلکی بڼه نه لري، او کله چې قانونی او مسلکی بڼه نه لري دا به ډیره سخته وي چې د افغانستان په ګټه او د افغانستان د خلکو په ګټه استفاده شي. نو یو څه چې قانوني بنونه لري او هغه ډیره مشکله ده اوس د قانون په لحاظ حالت مو هیڅ څنشته دي او دلته هغه تدابیر نه دی ښه که چې اوس کې فابریکا فعال ده لای فابریکا کې به کارګر په کار کې دا انجینر به کار کې دا د افغانستان خلکو ته زمينه د کار مساعده ده دا خو قانون اجازه چورکل کې زیاتره بده کې که بیرته ما خارجیان په کار ګمارستی او د افغانستان اقتصاد چې څو بیا تکرارم چې د قانون په چارچاو کارت کې هغه تنظیم نشي هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان په نفع به تمام بشي.
بله،
افغانستان ولې دا چې د څلور لسیزنه زیات د په حساب په خیراتونو باندې مخفتی او غټ فرصت مو په جمهوریت کې د لاسه ورکړي.
بله، ډیر مننه سلامت اوسئ. تروسه پر بهرنۍ او شرکتونو کې تر ټولو زیات قراردادونه چینایي شرکتونه اخیستې دي. د پاکستانیانو یو شکایت یا د افریقایانو یو شکایت له چینایي شرکتونو دا دی چې وای دوی تر ساده کارګرو پورې هم له خپلو خلکو کار اخلي، یعنی ځایي خلکو ته د کار زمينه ډیره نه مساعد شي. په هر حال ښاغلی انصاری اوسامه اوریدونکو مول هلمند او د ویل بای کډوال د راشي په خپل وطن کې د پنګونه وکي، دا خبره تقریبا د ټولو اوریدونکو و دا نظر د ټولو چې دوی د راشي په وطن کې د پنګونه وکي. ډیر افغانان شته چې تاسو اشاره وکړه نور ملمنوم چې په پاکستان، ایران او نور دنیا کې اوسي او میلیونران دي کوي راشي د خپل پنګ ملزان سره راوړي په افغانستان کې. نو ډیرو خلکو ته به د کار زمينه مساعد شي. دا څومره ممکنه ده؟ آیا دې ته خوشبینی تاسو لري چې په دې اوسنۍ شرایطو کې د داخلك راشي او په خپل وطن کې د پنګونه وکي؟ البته دې ته پکاتو چې په دې تیرو درو کلونو کې تر ټولو ډیر افغانان، شتمن افغانان له افغانستانه وتلي دي. د ایران خبره تاسو مرته اشاره وکړه چې ایران وایي چې په وروستیو درو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر افغانانو پنګونه الته کړې ده. انصاری صاحب مایک مو بیا ګل دی. انصاری صاحب مایک هم ګل دی، ستاسو خبرې نه شو اوریدای. خیر انصاری صاحب
چې پریس پستا سي غد می صحیح و نه اوریدل
شو. پښتنه دا و چې ډیر اوریدونکو نظر دا و چې د افغانان چې بهر تتللی دي، گاونډي یو هیوادونه کې اوسي او شتمن دي، هغه د خپل پنګ راوړي په افغانستان کې د پنګونه وکي. دا مل څومره ممکنه ده چې هغه د افغانستان تراشی په دې اوسنوي شرایطو کې فکر کوي چې هغه به د تزل شو کې چې خپل پنګ راوړي په افغانستان کې پنګونه وکي؟ کلن ثواب راکړي.
بله، او دغه نظر اکثره دوستان مطرح کوي او لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، هر افغان چې په ایران یا پاکستان کې اوسېږي لګ تر لګا 2000 تر 3000 ډالر پورې خو لري یا پنګونه کړي هلته او کاروبار کوي. تاسو فکر وکړئ چې موږ او تاسو دغه تاسو چې اشاره وکړه په میلیونو ډیر افغانان اوسیږي، نو که مونږ د کورنۍ په سر لس کسم حساب کو فکر وکړي چې دغه په زر ډالرو کې ضرب شي چې دوی هره کورنۍ ولري، نو څومره چې افغانستان نه بهر پراته ده. د دې پانګې تر څنګ هغه تخنیکی قوت، هغه فکری
قوت، هغه تاسو مخکې یاد کړی دا خبره. آیا دوی فکر کوي باورم شته چې د خلک راشي افغانستان ته په دې اوسنیو شرایطو کې؟
نو دلته باید د دې ستونزې هم په نظر کې ونیسو چې موږ کومې ستونزې لرو. د افغانستان د حکومت نه یوازې د شته حکومت بلکې د تیرو حکومتونو بیوروکراسي ته که موږ تاسو نظر وکړو، دلته د کاغذ پرانۍ مسایل، دلته چې کوم مامورین د قاعدې نه تر راسه پورې د حکومت پر ګدیو ناست دي، د دوی د دغسې اقتصادي پرمختیايي او ترقیاتي مسایلو سره ډیر ساده لوحانه برخورد، دغسې د تعلیم مسایل خصوصا د نجونو او د خویندو د تعلیم او تربیه مسائل د غسی روغتیایی او نور موضوعات د برېښنا موضوعات او ستونزې د دې سبب دي چې له افغانستان نه یوازې دا چې بهره د افغانانو پانګه راشي، بلکې هره ورځ موږ او تاسې وینو چې د پاسپورټ د دفترونو مخې ته په لسګونو زره انسانان ولاړ وي او پاسپورټ اخلي د بهرنیو سفارتونو حتی د پاکستان او د ایران سفارتونو مخې ته په زرګونو افغانان ځوانان ولاړ وي د خپلو پیسو او پنځو سره د افغانستان نووزی. مونږ وایو که دلته د شته حکومت او چارواکي دغه شرایط اسانه نه کی او کار اهل کار ته ونسپاري کارونو ته سرعت هیڅ کله به موږ ونه کړی شو چې بهرنۍ پانګې راوړو، بلکې له دې هېواده به پانګې لا فرار کوي، له دې هېواده بوزي، ورسره به زموږ مثلا مغزونه کادرونه او زموږ مټ او بازو هم فرار کوي.
سلامت اوسئ انصاري صاحب. حافظي صاحب، د دې لپاره چې مهاجر را روان دي کې دوی غواړي نه ګاونډیان یې غواړي چې وی باسي ولاړ شي خپل هېواد ته، په لنډ مهال کې څه پکار دي چې دا خلک په خپل وطن کې ځای په ځای شي او گزاره وشي؟
متاسفانه اوسنی وضعیت د اقتصاد د افغانستان ښه نه دی، او نه یوازې دوی هغه شته خلک لپاره کاروبار نه شي برابرولی، دا چې دا نوی مهاجر راشي او په کال کې تقریبا 1 میلیون شاوخوا نفوس زیاتیږي او تقریبا 15 لکه نفر جدیدن کار دګر ته داخليږي ځوانان کی، دوی لپاره باید یو دقیق او منسجم برنامه جوړ شي. اما یو شی باید تاسو سره وکم چې اوس مهال چې په افغانستان کې قاتی نشته، قلتی نشته، یو څه کارم شته، دا افغان سوداګر، افغان صنعتکار تقریبا 1.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې اوس موجود پانګونه لري. 15,000 شاوخوا فابریکې دي چې دا ټول د سکتور خصوصي شتمني ده او دورانی سرمایه هم هملته شتون لري. دوی خپل سرمایه یې چیرته انتقال کړی نه دي، او دا سوداګری او تجارت چې دي زموږ غټه ورکړه وردات صادرات دا هم 10 میلیارد دی اقل چې تاسو وګورئ سرمایه دورانی ته ضرورت لري. دا یو دم نه دي، یو غشت خو د مال تاجر وړي بیا پس لاغه بیا په ګدام کې دي، بیا دکاندار ته ورکوي نوی شی اخلي، دا درې څلور غشته د په هیته ضرورت تقریبا 1.5 میلیارد ډالر سوداګر دی افغانستان دلته په افغانستان کې پانګونه کړې دي، او اوسنی اقتصاد چې چلیږي په همدوی چلیږي، همدوی دي چې بیا مالیات ورکوي، محصول ګمرک ورکوي، او دا اقتصاد داخلي دی افغانستان او دا د حکومت بودجه تامینوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې وایو چې دا زیاتره راشي دوی خوشتون لري مالته دی، د نوې پانګونې لپاره یو سیاسي مناسب د سترته درسته چې هغه لوی پانګوال د افغانستان او د بهر څوک چې دي هغوی یو قانوني چوکات ضرورت لري او یو رسمي ادرس ضرورت لري. که چیرې دا برابر شي او یو مساعد شرایط پیدا شي افغانستان له خیرو سره انشاءالله د دروازې څخه خلاصیږي.
بله، ډېره زیاته مننه محترم نظامی. ډېرو کډوالو چې افغانستان ته ستانه شوي دي یوه لویه ستونزه د سرپناه ده، یو ځای نه لري چې هلته واړوي. که څه هم یوه اورېدونکي ویل چې هر څوک یو څه لري په خپل وطن کې، لیکن داسې نه ده. ډېر داسې کډوال دي چې یوازې په همدې خاطر بېرته نه دي وطن ته تللي چې هلته ځای نه لري. کله چې پاکستان ته تلل یوه کورنۍ و څلور کسه یا 15 کسه، اوس چې بېرته راځي 40 کسه ورڅخه جوړ شوي دي، همداسې ایران ته. نو هغه یو جریب دوه جریبه ځمکه چې یې درلوده هغه هم په هېڅ حساب ده اوس چې ویشي. نو ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې دغه خلک سرپناه خواندان شي؟ طالبان وایي هر وخت وایي چې په لسکونه زره یا تا په لکونه هکتاره کرنی غصب ځمکه یې بېرته خلاصه کړې ده، دولتي ځمکه. فکر نه کوي چې دغه یوه لاره ده چې همدغه ځمکې په دوی وویشي؟
ډېره زیاته مننه. د کورونو هغه یو غټ مسؤلیت هم د دولت برخه ده چې باید دولت ته ځان لرلی، یا د مځکو ویش که تاسو خپلو خبرو کې وویل دا مځکې که په وویشل شي دی خپله مهاجر دي، دی په مهاجرت کې ژوند کړی، ټول هلته کارګر او په ډېره ټیټه سطحه یې کار کړی، هلته کومه فابریکې دی نه لرلې، کوم غټ اقتصاد یې نه لرلی، غټ اقتصاد باندې هلته ژوند کړی، هغه بیا ضرورت هم سرپناه په افغانستان کې نه لري، ځان ته یې برابرولی شي رقم چې اما دا خو هغه خلک دي چې د جنګو نه د بدبختۍ نه د بیکارۍ نه هلته تللي دي. تاسو خبره یو دوه نفر تللي، څلور نفر راغلي، څلور تللي اته راغلي، خو د کورونو مسؤلیت داسې مرحله کې مستقیم د دولت دی، باید هم ځکه چې د غاس په خلاصي باید دولت زر ته زره په دو باندې کورونه جوړ کړي وای، او دا کورونه یې باید مهاجرینو ته ورته توضیح کړي وای، ځکه دا د یوه افغان توان پوره نه ده چې هغه راشي او ورته ځمکه توضیح شي او بدون د خیمې نه بل شی نشي پرې ویلی. دا باید موږ ومینو چې افغانستان که هر څو موږ په ماړه ګیره کې وږي تاویو، درسته د افغانستان د قانون وطن دی، اما خلک ډیر غریب دي او اقتصاد ډیر خراب دی، هیڅ امکان نه لري چې یو مهاجر دې راشي غوته د ځمکه توضیح شي او هغه دې بیا ځمکه باندې آبادی وکړه.
بله.
اول خدا کار حکومت دا کار وکړه خو صحیح ده، اما زه فکر کوم چې د حکومتونو مسؤلیت دی چې باید تفصیلونه د خپل جوړ
کړي. دومره وخت مو درلود د اقتصادي چارو متخصص زرخ شافیزی، د سیاسي چارو نظر خواند صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو نظر خواند عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه. لتا سی اوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري.